السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ولسمشر غنی د لارښوونې له مخې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو په خاطر کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا د مرستو موضوع هم تعقیبوو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. او د عراق په بندري ښار بصره کې چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ سو توغندې ویشتل شوې. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. په ځین راپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 یا 18 تنه ښودل شوی. د کندهار ولایت سرپرست ویاند عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړې ولسوالۍ په حوزې مدد سیمه کې رامنځته شوه. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي د شرکت اړوند یو 404 بس موټر چې له هلمند نه کابل ته پلاره وو د یو مازدا موټر سره ټکر شوی دی. په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. عزیز یاتوي چې درې ښځې او درې کوچنیان او په وژل شوو کې دي او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو چارواکي وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د دوو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین کلی اردو ویان جګړن محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل د جمعې د ورځې راهیسې د خنجر سوار لس په نوم د بدخشان ارګو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې په سیمه کې د طالبانو د نظامي کمیسون مشر مولوي حمیدالله له شپږ تنو ملګرو سره وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. نوموړي ویل چې دا عملیات لا هم ارګو کې روان دي. ښاغلي رضایی همدارنګه ویل چې د کندوز ښار په څنډو کې هم د وسلوال لو طالبانو سره نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وسلوال طالبان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د اروزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل خانغه میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو یا ګزړ دا پیښه د دې ولسوالۍ د دروران په سیمې کې په یو ماشوم کې لیدل شوې. نوموړي ویل د ګزړ وهلي ماشوم کورنۍ د پولیو د واکسینو د کمپاینونو پر مهال خپلو ماشومانو ته د واکسینو له ورکولو ډډه کوله. دا دغلته په تیرو څلورو کلونو کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه ده. اروزګان چې پکې پراخې نامنې موجودې دي په لسګونو زره ماشومان پکې د واکسینو د کمپاینونو محروم پاتې کیږي. د جرمني په درامستاد کې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ ولسکلنې ملګری د چاقو د برید په جرم په 1 کال بند محکوم شوی. دا افغان په 2015 کال کې جرمني ته تللی و او ځان یې 33 کلنۍ کم معرفي کړی و. د جرمني محکمې د دې افغان عمر 18 کاله بللې او پرې د سزا حکم د تنکیو ځوانانو د قانون پر بنسټ کړی. د جرمني په محکمو کې دا مهال څو نورې داسې قضیې هم تر څېړنې لاندې دي چې پکې افغان کډوال پر نجونو او ښځو د چړو په بریدونو تورن دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په منځ کې 8000 تکراري تذکیرې موندلې دي. د دې کمیسون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا شمیر تذکیرې د هغه 3.5 میلیونه کسانو په تذکیرو کې تکراري موندل شوي چې تر اوسه یې مشخصات په ډیټابیس کې ثبت شوي دي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې پر ادلب عملیات بستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل دوی د بشر الاسد د رژیم حمایت کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دغه غونډه کې و خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. د تهران په درې اړخیزه غونډه کې په ادلب کې د اوربند پر وړاندې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان کړی و هوکړه ونه شوه او ظاهره نه د سوریې مشر بشر الاسد آزاد پرېښود چې د ادلب د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پلان عملي کړي. سربیره پر دې چې د ایران، ترکیې او روسیې مشرانو تهران غونډه کې ګډون کړی و، د سوریې د جګړې څارونکي وایي د سوریې هوایي ځواکونو د ادلب په شاوخوا سیمو بمباری پیل کړی او داسې ښکاري چې دا به پر دې ګڼمیشتې ولایت د بشر الاسد د پوځي یرغل پیل وي. د عراق په بندري ښار بصره کې چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ څو توغندې ویشتل شوې. د بصرې ښار په وروستیو څو ورځو کې د پرله پسې اعتراضونو شاهد دی چې کله ناکله له تاوتریخوالي سره هم لوي. په دې بریدونو کې د چا د مرګ ژوبلې یا د هوایي ډګر د فعالیت د ګډوډېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو په همدې ورځ د عراق د روغتیا وزارت وویل چې د بصرې په اعتراضونو کې بیا لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د ککړو اوبو د څښلو وروسته ناروغ شول. د عراق روغتیایي چارواکو وویل چې 50 کسان په دې اعتراضونو کې ټپیان شوي چې 40 ملکیان او 2 پولیس دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو ټلویزیونی وینا کې دا وکړه چې هر ورځ هیواد د امریکا څخه پیغامونه ترلاسه کوي او غواړي چې له ایران سره د اتمی پروګرام پر موضوع خبرې وکړي. نوموړي ویل له یوې خوا امریکا هڅه کوي چې د ایران پر خلکو فشار راوړي، له بلې خوا دوی موږ ته په بیلابیلو لارو هر ورځ د خبرو اترو لپاره بلنې راستوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. خبرونه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل. کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د لا زیات امنیتي تدابیرو په خاطر کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي.
کابل په څلورو زونو باندې ویشل کیږي او هغه سیمې چې هغه زیات تهدید لاندې وي هغه به تقسیم بندي کیږي.
متحده ایالات له افغان هوایي ځواکونو سره پراخې مرستې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکرې موندلې دي.
جرم است یا تقلب است که همین لیست نشر میکنه توان با همه ارقامی که جعلی تکراری است، ناقص است، درستان است، اینا همش یک جای
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په زندانونو په ځانګړي ډول د سرخی پله په زندان کې د بشري حقونو له سرغړونو اندېښنه څرګندوي. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د پکتیا ولایت شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د ښوونځیو او معارف لپاره تر 40 میلیونو زیاتې افغانۍ ورکړې دي.
15 میلیون افغانۍ پرځښت باندې یو دینجون لپاره لیست ودانې ده چې هغه تکمیل شول او همدارنګه څلور په ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې
تاند څنګه او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول واورای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د ولسمشر محمد اشرف غنی د لارښوونې لمخې د زیاتو امنیتی تدابیرو لپاره کابل په څلورو امنیتی زونونو ویشي. د یاد وزارت د وان مرسیال نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل د کابل د ښه امنیت په خاطر له دې وړاندې هم ځینې طرحې عملي شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کابل نفوس او پراختیا ته په کتو دا کار ګټور ګڼي، خو په انسجام هم ټینګار کوي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
د پلازمینه کابل د خامنیت په خاطر د ازل کابل په څلورو امنیتی زونونو ویشل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه طرحې لمخې به د ګواښ لاندې سیمې درجه بندي شي او یو پر بل پسې به لکه د کابل د زړه په څیر چې گرین زونې بولي امنیتی تدابیر ونیول شي. د یاد وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کار د کابل د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې اغیزمن وګاڼه.
جلاد ماب جمهور رئیس هدایت هم همدغه دی چې لا زیات امنیتي تدابیر ونیول شي. په دې برخه کې په ګډه په درې وړه ارګانونه کار کوي. کابل په څلورو زونو باندې ویشل کیږي او هغه سیمې چې هغه زیات تهدید لاندې وي هغه به تقسیم بندي کیږي چې وکولی شي د کابل ښاریانو لپاره ښه امنیت تامین کړي
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پورز د کابل د لوی دې سیمې د زینو اوسیدونکو سره په ناسته کې د موضوع ته اشاره وکړه. دا ناسته د کابل په لوی دې د ستبرچی سیمه کې د پرلپسې حملو د غشان د عاشورا مراسمو د ښه امنیت په خاطر په ار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست له دې وړاندې د کابل لپاره ځانګړی امنیتي پلان هم جوړ کړی و چې ویل کېږي له دې وروسته به د زونونو په چوکاټ کې عملي شي. ولسمشر غنی ویلي ګواښونو ته په کتو د امنیت په خاطر اوسني اقدامات کافي ندی او باید لا کاروشی. کابل ولس امنیتی حوزې لرلې خو په دشت برچی کې لوړ ګواښونه لا د مخه د دې لامل شوي چې هلته اتلسمه امنیتی حوزه هم اضافه شي. خو پښتنه دا ده چې د دومره حوزو د کابل د ګارنیزون په موجودیت کې د څلورو امنیتي زونونو رامنځته کول د امنیت د ښه کېدو لپاره څومره اړین او پر ځای اقدام دی. د امنیتي چارو کارپو هایګل سلمان خیل د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي دا هغه مهال ګټور تمامېدلی شي چې ورځنی راپورونه یې واورېدل شي.
د دې وسط د نقطې نظر نه په دې حوزونو کنټرول هم مشکل ده نه کېږي. نو د ما په نظر کچېرې دغه په زونو تقسیم شي او علاوه دغې نه چې په زونو تقسیم شول او تعقیب شي کنټرول شي په نظامي بش کې دغه مهمه خبره داده چې وظیفه ورکول دی وظیفه کنټرول او گزارش اخیستل دا کنټرول تر هر څه بهتره ده.
دی وی د کابل نفوذ زیات او آبادی پراخه شوي ځکه نو که کنټرول ډیریږي د اسکری د اصول له مخې ښه نتیجه ورکولی شي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر غنی د لارښوونې له مخې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو لپاره کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کېږي. بل ورته د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له دغه اقدامه چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرسته کوي هرکلی کوي او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. د وزارت وان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي ځواکونو له پیاوړتیا سره به د دولت وسلوال مخالفان او تروریستي ډلې د افغان ځواکونو پر وړاندې د درېدو توان ونه لري. د امریکا دفاع وزارت په تازه شپو ورځو کې ویلي چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په مقصد د $2 میلیارد په ارزښت لوي امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. د چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا دغه مرسته مهمه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ زور اخیسته د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا نوې مرستې به افغان ځواکونه جدي او تهاجمي کړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړتیا تاکید کړی دی. د خاغلی جاوید په خبره دغه مرستې چې ارزښت کابو $2 میلیارد ته رسیږي د پام وړ دی او د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو ښه اقدام دی.
هغه څلور کلن امنیتي پلان چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل تجهیز او د دوی د وړتیا او د لوړولو لپاره جوړ شوی دی په ټولو برخو کې دغه مرسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه د تمویل تجهیز روزنې په دې برخه کې ډیره مهمه او ارزښتناکه ده او موږ په دې هیله یو چې دغه مرسته به د افغان امنیتي ځواکونو په ټولو برخو کې ډیر زیات مؤثر او ګټور تمام شي.
پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د تیرې اونۍ په وروستیو کې د یوې اعلان په خبرولو سره وویل چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو په مقصد یې د 1.9 میلیارد په ارزښت له یو امریکایي شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې دغه شرکت به په دې برخه کې خپل کارونه د جورجیا په هوایي اډه او د کابل کندهار او مزار شریف په هوایي ډګرونو کې پر مخ وړي او تر 2023 میلادي کال پورې به پای ته ورسوي. افغان چارواکو په افغانستان کې د غوښ ماموریت مسؤلینو مخکې له دې ویلي چې د پوځي الوتکو په ګډون به ډیری تجهیزات افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي او د څلور کلن امنیتي پلان په چوکاټ کې به دغه ځواکونه درې برابره زیات شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نړیوالو اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دغه کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه تازه مرستې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهمې دي.
ډېر لوی ستونزې او کمی چې اساسیږي په هوایي برخه کې دي. کمی اقدام چې اوس د امریکا له طرفه څخه د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه باندې شوی دی بې شکه چې هوایي ځواکونه به د دغه تجهیزاتو په ترلاسه کولو پورې خپل کاري ظرفیت ډېر لوړ بوست.
دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه او په تېره هوایي ډېرو تجهیزاتو او امکاناتو ته ضرورت لري. دوی په خاطر دې ډېر ځله له نړیوالې ټولنې او په تېره له امریکا غوښتي چې دغه موضوع ته پام وکړي او له افغان ځواکونو سره مرستې ډېرې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکرو خبر ورکوي. د دې کمیسون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دغه شمیر تذکرې د کمیسون د ډیټابیس د څېړنو په ترڅ کې معلومې شوې او له څېړنو وروسته به له اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تحقیقات په بېطرفۍ تر سره نکړي د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 4.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي 8000 تذکرې تکراري پیژندل شوي دي. د دغه کمیسون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د رواني میلادي میاشتې تر پایه دوام ومومي او د څېړنو تر ختمېدو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 8000 تکراري تذکرې د رای ورکوونکو له
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کوم کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د ښاغلي هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو له ډلې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې تر اوسه د 4.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسون ډیټابیس کې ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له دغه سیستم نه په ګټه اخیستنې به د 9 میلیونو راجستر شویو رای ورکوونکو نیمګړتیاوې وپیژندل شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره اونۍ نږدې 1,00,000 هغه جعلي تذکرې چې پرې انتخاباتي سټیکرونه لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. له هغه وروسته د افغانستان جمهوري ریاست بیا د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګماره. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د دغې پلاوی لومړنۍ غونډه شوې او کار په چټکۍ سره پر مخ ځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نفوسو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام سره باید کمیسون د خپلو څېړنو بهیر چټک کړي.
د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې که چېرې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نه شي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي، خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت ولرو.
ښاغلی رشید وایي د دې پروسې د شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د نفوسو د احوالو د ثبت اداره باید د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې د شفافیت او د فساد د عواملو د پیژندنې په هدف په ګډه کار وکړي تر څو د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي.
وروسته له هغې چې په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د سرپرست زوی تورن شو چې پر یوې جلکۍ ایجنسی تیری کړی دی، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې که د یو افغان ډیپلومات د کورنۍ غړی مجرم ثابتېږي نو باید قانون ته وسپارل شي او په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې دي.
له افغانستانه بهر په جرمونو د ځینو افغانانو تورنېدل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل په کاناډا کې پر یوې نجلۍ د افغان سفارت د سرپرست نادر یما د زوی جنسي تېری چې په رسنیو کې په اړه ویل کېږي په هېواد کې له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په بهر کې د یوه افغان ډیپلومات د زوی دغه عمل د هېواد لپاره لویه بدنامي ده او حکومت باید له دغه جنایته سترګې پټې نه کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یاد ډیپلومات د زوی مجازات د حکومت مکلفیت ګڼي.
د چنین وقایع وسیله شرمندگی و بی عزتی به نام افغانستان خود بود.
د وویل دا شان پیښې د افغانستان د بی عزتۍ او شرمندگی لامل ګرځي. حکومت باید په جدي او عملي اقداماتو سره د داسې اعمالو مخه ونیسي او کله چې په دغو پوستونو کسان ګماري باید وارزول شي او داسې کسان وي چې په بهر کې د افغانستان نوم وساتي، نه دا چې د افغانستان د بدنامۍ لامل شي. په تازه شپو ورځو کې په کاناډا کې پر یوې نجلۍ د افغانستان د سفارت سرپرست نادر یما د زوی آرش یما د جنسي تیری خبرونه په اکثرو رسنیو کې راغلي، او سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې حق له آزادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې تر دې یوې سرچینې رسنیو ته په خپلو خبرو کې دغه خبر تایید کړی دی. بلخوا کوم اسناد چې په ژواک خبری آژانس ته رسیدلي ښیي چې افغان ډیپلومات نادر یما له 15 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د یوه شخصي مدافع وکیل له لارې دغه قضیه حل کړي، خو په پای کې د کاناډا دولت دې ته اړ کړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته مکتوب واستوي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې د کاناډا حکومت یا د پیښه د اعتراض په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. په مکتوب کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارته غوښتل شوی چې د کاناډا دولت ته اجازه ورکړي چې د نادر یما زوی وپوښتي. په مکتوب کې دا هم راغلی چې افغان حکومت ته مهلت ورکول کیږي چې که د دغه ډیپلومات زوی اړوندو کاناډایي ادارو ته پر وخت ونه سپاري، نو د نوموړي ډیپلومات مسؤلیت به سلب او په دې برخه کې به د کاناډا د دولت لخوا یو اړخیز اقدام وشي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد د موضوع په تړاو د کاناډا دولت ته د اجازې ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که دا پیښه شوې هم وي جرم یو فردي عمل دی. د ډیپلومات د کورنۍ غړي ډیپلوماتیک مسؤلیت نه لري او مجرم باید په فردي توګه خپل ځواب ووایي. خدا چې نړیوال ډیپلوماتیک عرف په دې برخه کې څه حکم کوي، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه ودیر صافی پاړه وایي.
د ډیپلوماتیک د امتیازاتو مسؤلیتونو د نقطې نظر نه خپله ډیپلومات برحال وي دا محکمې ته نشي کش کولی که جرم مرتکب هم شي، اما که اولاد که جرم مرتکب شي په یو خارجي مملکت کې هغه چون په خپله ډیپلومات نه دی هغه حق لري چې هغوی هغه جرم په مورد کې دغه نه تحقیق وکړي او که پرې ثابته شوه جزا ورته ورکړي. زموږ وزارت خارجه باید خپل سفیر ته هدایت ورکړي چې زوی دې که جرم کړی وي پرېږده چې هغه مقامات د قضایي د قانون پرې تطبیق کړي او خپله جزا ووي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان یوه تابعه په بهر کې په جنسي تیری وژنه او یا له ښاریانو سره په تاوتریخوالي تورنیږي، بلکې پخوا تر دې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازیتوب یو ډیپلومات یما عیني د خپلې مېرمنې په وهلو ټکولو تورن شوی چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی یې کابل ته غوښتی او موضوع ته به په هیواد کې دننه رسیدګي وشي. دغه شان په دې وروستیو کې په جرمني کې یو افغان پر یوې جرمنۍ نجلۍ د جنسي تیری له امله مجرم ګڼل شوی چې د 2 کلونو بند په سزا محکوم شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د افغانستان په زندانونو په ځانګړي ډول د څرخی پله په زندان کې د بشري حقونو له بشري حقونو څخه سرغړونو اندېښمن کړی دی. د دې کمیسون وایان بلال صدیقي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امنیتي منصوبین د بندیانو د وهلو ټکولو او ورسره د فزیکي چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د څرخی پله د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ وروسته له هغې شخړه رامنځته شوه چې یو شمېر زندانیان یې باګرام زندان ته انتقالول. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د سرخی پله د زندانیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه زندان کې له یو شمېر بندیانو سره له بشري حقونو نه د سرغړونو د لازمو روغتیایي خدمتونو نه وړاندې کولو په خوړو کې ستونزې او د برخلیک نه روښانه کېدو په تړاو ډېرې ستونزې موجودې دي. د نوموړي په خبره د دغو ستونزو تر څنګ په زندانونو کې ګڼه ګوڼه، د معیاري تعمیرونو نشتون او فساد نورې هغه ستونزې دي چې بندیان ورسره مخ دي.
در کل وضعیت زندان ها قناعت بخش نیست.
په ټوله کې د افغانستان د زندانونو وضعیت د قناعت وړ نه ده. په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې د زندانیانو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. د پنجشنبې په ورځ فزیکي چلند په تړاو موږ اندېښمن یو، او په دغه پیښه کې د زندانیانو حقوق تر پښو لاندې شوي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
د سرخی پله زندان نږدې 15,000 کسانو ته جوړ شوی، خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په دغه زندان کې نږدې 11,500 بندیان ساتل کیږي. دوی له افغان دولت نه غواړي چې د بندیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د زندانونو په ځانګړې توګه د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د زندان د یو شمیر ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شخړه وروسته له هغې وشوه چې دوی غوښتل 4,000 بندیان چې له تروریستي او جنایتکارو ډلو سره په اړیکه کې وو بګرام زندان ته انتقال کړي. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي ریاست وایي اوسمهال په سرخی پله زندان کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د سرخی پله زندان یو شمېر بندیان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې د شفافیت د نشتون له امله د نه خوړو اعتصاب کړی. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني بیا په زندان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو منصبینو ته په کراتو دا ویلي چې د بندیانو حقونو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون وایي په سرخی پله زندان کې اصلا د بشر د حقونو په نوم کوم څه نشته. د دغه کمیسیون مرستیالي مسعودي کروخي وویل په دغه زندان کې قانون نه پلي کیږي. موږ د سرخی پله د زندان وضعیت له نږدې څارو. د زندان خونو ته په کتو په ډېر شمېر زندانیان ساتل کیږي. اصلا په زندان کې د بشري حقونو په نامه څه نشته. د مېرمن کړوخي په خبره هغه ناروغان چې د درملنې وړ نه دي باید د قانون له مخې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او ورته رسیدګي وشي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې 80% سابل علاج بندي ناروغان په دغه زندان کې مړه شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اورئ. د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د میلیونونو افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. دا مرسته په کومو برخو کې ده؟ له پکتیا څخه په دې اړه د اصیل ځاځي رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړیز بهیر په وړاندې خنډ بلل کیږي، تر څنګ د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري. چې ښایي ولس به دا درکړی وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی ځاځي آزادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 1,000,000 افغانۍ په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 40,003,308 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو د ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځي ودانۍ جوړې کړې دي.
ښه بېلګې په ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د آریو خیریه بنسټ لخوا د 15,000,000 افغانۍ په ارزښت باندې یو د نجونو لپاره لیست ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله دی او همدارنګه څلور بب ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې.
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي، د پوهنې ریاست کارکوونکی او د ولسي مرستو د راټولولو کمیسیون غړي ښاغلی فضل الدین یې په اړه آزادي راډیو ته وویل.
خارجي حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي د ولسي خوځښت رامنځته شو. دوی ویل چې که چېرې موږ داسې پاتې شو په دوی حکومتو وګورو نو موږ هېڅکله مخته لاړ نه شو. نو قانون سره جوړ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 40,000,000 افغانۍ دوی مرستې کړې.
د ولسی مرستو ترڅنګ د پوهنې وزارت سکل په پکتیا کې د څلوېښ بابه ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابه ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتو نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به یې تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د څلور وخت به خوانځي نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوې دي او د څلور به خوانځي چارې پیل شوې دي او نور په ارزیابي کې دي. او ځین تدارک
بل خو د پکتیا ولایت په ناامن ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابا د نجونو خوانځي د زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه یې د پکتیا د پوهنې رئیس وویل:
لس بابا د خزینه خوانځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلې لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل دا ده چې دلته خزینه خوونکي نه پیدا کېږي.
ځاتي زیاته کړه د یادو خوانځیو د پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133,000 زده کوونکو ته چې 73,000 نجونې دي د 15,000 خوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د 1440 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار ولایت سرپرست ویاند عزیز احمد عزیز ازادي رادیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار رامنځته شوې ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو چارواکي وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د دوو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. دا اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ یو نوی پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ثبت شو رای ورکوونکو په منځ کې تر اوسه 88,000 تکراری تذکرې موندلې دي او د رای ورکوونکو لیست نه ایستلې. د جرمني یوې محکمې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ ولسکلنې ملګري د چاقو د برید په جرم په وکلن بند محکوم کړ. د جرمني په محکمو کې دا مهال سونورې داسې قضیه هم تر څېړنې لاندې دي چې پکې افغان کډوال پر نجونو د چړو په بریدونو تورن دي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د سوریې ځواکونه پر ادلب عملیات وکړي یو ستر بشري ناورین به رامنځته شي. او د عراق په بندري ښار بصره کې چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ څو توغندې ویشتل شوي. د بصرې ښار په وروستیو څو ورځو کې د پرله پسې اعتراضونو شاهد دی چې وخت نا وخت په تاوتریخوالي هم بدل شوي دي.
نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. یوسف خان زدران چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو کمپ پیل کړ. ملي لوبډله له آیرلند څخه د دوه سیریزونو له ګټلو وروسته د تمریناتو او آسیا جام سیالیو لپاره مستقیما متحده عربي اماراتو ته تللې او له پرونو ورځې راهیسې تمرینات پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله به د آسیا جام سیالیو ته د بشپړ چمتووالي لپاره له دریو ځایي کلبونو سره تمریناتي لوبې هم وکړي. آسیایي جام سیالۍ راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا سیالۍ د آسیا په کچه مشهورې کرکټ سیالۍ دي چې سږ کال پکې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلنکا او د هانګ کانګ لوبډلې برخه لري. په کابل کې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د 30 درجې د روزونکو کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په دغې دوره کې د فوټبال څلېرویشتو روزونکو ته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لخوا مسلکي زده کړې ورکړل شوې. دا روزونکي د کابل او نورو ولایتونو څخه انتخاب شوي دي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لخوا دا روزنیز کورس دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې پیل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال فدراسیون هڅه کوي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د دغې لوبې روزونکي او لوبڅاران هم پیاوړي کړي. د افغانستان د غړو د ښکلا سګنۍ سیالۍ د مجیب رحمان رحماني د ښه غړو د جوړوونکو په حیث له غوره کېدو سره پای ته ورسېدې. د وزن د پورته کولو په برخه کې بیا له کابل څخه محمد رومل او له نیمروز څخه ښاغلي ملتان دا مقام خپل کړ. د لوبډلو په کچه بیا کابل اتلولي وګټله. هرات دویمه درجه او نیمروز دریمه درجه خپله کړه. دا سیالۍ له تېرې اونۍ راهیسې په کابل کې د بدن د روزنې او د غړو د ښکلا په جمنازیوم کې پیل شوې او د هیواد د شپږویشتو ولایتونو څخه لسګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه د حقیقت سده په یو بل اونې ځ خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو روان کال د خبر اعلان د پاره خونړې کال بلل شوې ده په دې کال کې لک تر لګه سلور ابیلابیلې پیښې د خبر اعلان په وړاندې باندې رامن څه شو لک تر لګه تر اسوار لس خبر اعلان پکې وو وجل شول او لزګونه نور پکې ټپيان شول ورسته په خاد تیرې اونې د چهارشنبه په ورځ باندې رامن څه شو چې دوه تنه خبر اعلان پکې وو وجل شول او همدار سپینځه نور ټپيان شول په نننې خبرونه کې په همدی مسایلو باندې غږیږو چې ولی خبريال ټارګټ دی ولی خبريال ټارګټ کیږي د خبريالانو په وړاندې ستونزې مشکلات دولت سره مسولیت لري خپل خبريال د خپل ځان په اړه سره مسولیت لري رسنیزي ادارې د خبريال د خوندیتوب په اړه سره مسولیت لري په همدی باندې غږیږو د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې غړي صدیق الله توحیدی ملمه دی توحیدی صاحب سره په همدی اړه خبرې کوو چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب په اړه تر دې